په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شو د ازادي ډډو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبورې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي اداره سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړغ پور کړی چې وایي پکې د امریکا د په لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ ده. پر دې یو ځل نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر د خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لیست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي، او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خبر کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخه پکې یاد سوی چې د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو ترڅنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستي او دغه د مرستو د غیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان لمخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په غیزمن ډول باندې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمهیزې او نړیوالې اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بلله. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلورځني سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یو غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. د نړۍ چپاندې څلويشتو سازمانونو په یو سرخلاصي لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز او په نړۍ کې د بیان د ازادي څلويشتو مدافع سازمانونو په دې هیات کې د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. دوی په دې لیک کې ویلي چې د 1998 کال د کپ میاشتې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی، په افغانستان کې لږ تر لږه 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وجل سوي دي چې ډیره د خپل دند له کبله په نشه سوي دي. په دې کې یو د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای هم شامل دی. یا د سازمانونو په دلیل کې ویلي کته هم د افغانستان حکومت د خبريالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره کارونه کړي، خو وايي هغه کافي نه دی او خبريالان لا هم د تاریخوالي سره مخامخ دي او د دوی په خبره د سزا د معافیت فرهنګ لا هم پر خپل ځای دی. په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو د ویجاړې دول شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره شو. د پروګرام ته د پیړی ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړې دول د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه کړې. طالبانو شل کال مخکې د 1909 او ایم کال د کپ په 28مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه ستر مجسمې چې یوې 55 او بلې 50 متر لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. په بامیان ولایت کې له بودا سره شپه پروګرام له تیر نږدې یوې لسیز راهیسې په بیلابیلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمو په یاد جوړیږي. زموږ خلاصه د راډیو یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او په کې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینی ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9مه وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر درويشتمه پورې د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې شي. دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینتاګون ویلي راتلونکو نه یو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایط ته پکتو په دې خبره کې وی چې څنګه د غسیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. ورسته لدی چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل شو. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې وایي پکې د امریکا په لسکونو میلیارډ ډالر پانګونه له لوړ ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان حکومت بیا بل څه وایي.
دا د پلان مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په غزمن ډول باندې ولګول شي.
آیا په بامیان کې د بودان نړول شوی مجسمې رغیدلی شي؟
هغه مواد اوس یا نشته او که موږ بیرته د سره جوړو د دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي.
د کابل پوهنتون له استاد رسول باوري سره مو په دې اړه خبرې کړي. سبا دغه مجسمو د ننول کېدو 40 کاله پوره کیږي. اورزګان کې بې ځای شوي کډوال وایي مرستې نه ورسره کیږي.
وږي تیږي د جراوت ما جره غلی یم د سرای کریره په څیر په کور کې لستنه یا لر په څیر ما چاره څه.
د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلان وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته.
زمونږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل یو نیم ځای کې به لپټاپ چارج کړي خپل درسونه به مخته وړل. خو هغه چې غریب او بے وسه وي په ځای باندې پاتې شوی دی یوازې چپټرې وې دلته.
پنړیوال موضوعاتو کې به واورې چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو پروګرام کې له ماشومانو په جګړو کې د کار اخیستو په باب غږېدل او د ژوند په شیبو کې مو پر دې موضوع خبرې کړې دي.
آیا د کوترو د پیدایښت پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
د مطالب دی اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکي. زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په امراست وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې له لوړ ګواښ سره مخ دي او له دې هېواد سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څه باندې 140 میلیارډ ډالرو پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په تازه راپور کې د ناامنۍ اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې یادې کړي چې د دې هېواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هېواد د راتلونکي د خوندي کېدو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي او دا مسله یقیني کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې واورو.
د نامنۍ زیاتېدل د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد د اقتصادي او ټولنیزې ودې کموالی د نشه یي توکو قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ بللي. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو، ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد کړی او زیاتوي طالبانو د جګړې تاکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه یي توکو قاچاق، د وسلوالو د تمویل او د هغوی لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو لوی دلیل بلل شوی دی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم روان و. د راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي لیوې تلپاتې هوکړې او ټولیز اوربان پرته با تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سره راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 85 زره وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیز ودې او پر سیاسي حالت د بې باورۍ له کبله شاید دا کار له خطر سره مخ شي. خو د سولې خبرو او یا هم هوکړې ماتېدل بیا د افغان خصو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بدل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هیواد بدل شوی چې په کلنی ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 1 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو عسکرو د نشتور پر مهال شاید دا مرسته په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به ادام رسید حکومت د ړنګېدو مخه ونیسي او کنه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه د کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسوي. سیګار زیاتوي دا ګواښونه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا 133 میلیارد ډالر چې له 2020 تر 2021 کال پورې د هیواد کې لګولي له خطر سره مخ کړي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلي خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د وایان مرستیال دوا خان مینه پال
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته
یو شمیر شنون کې بیا وای د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټه چې دراخ کده شي. عبدالباری عارف په همدې آن دی
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دي ستاسو چې افغانستان پسله ډېر وخت د دایمي سولې څخه برخمن شي.
د دې وړاندې د امریکا حکومت او تر خوې د افغانستان نړیوالو متحدانو هم پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې وساتل شي چې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا په بامیان کې د بودا نړول شوی مجسمه رغیدلی شي؟ نن مخکې د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو په ځانګړي خبرونه کې مو په بامیان کې د بودا په نړول شوی مجسمه خبرې وکړې. مخکې له دې چې طالبان 40 کاله مخکې د بودا دغه مجسمه ویجاړ کړي، هغه په نړۍ کې د بودا تر ټولو لوړې او سترې مجسمه او د افغانستان د لرغونو آثارو یو ستره پانګه بلل کېده. د بودا سترې مجسمه 55 متره او وړې 15 متره لوړوالی درلود. نړیوالو دغه لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه پیمانه وغانده. په تیرو نږدې 40 کلونو کې په دې اړه چې دغه مجسمه اساسي ورغول شي او که په همدې حالت کې پریښودل شي ډیر بحثونه وشول. په دې اړه به د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونې واورو چې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مرابللی وو په دې اړه رڼا اچوي.
چې موږ نشو کولای هغه دا دی چې موږ دغه مجسمه هغه تاریخ ته او هغه زمانه ته نشو ورګرځولای چې دا په خوا د سلسال او شمال ما جوړی شوی وي. هلته دوې خبرې مطرح دي. لومړی دا چې هغه فکر او هغه ذهنیت چې د هغه بودایانو سره و اوس د افغانانو سره نشته. هغوی د یو عقیدتي روحیې پر بنسټ باندې د هغه مجسمو د جوړولو هم په تزکین او هم په جوړېدو کې د زړه د څټکه کار کوي او هغه چارې پر مخ بیولې. اوس چې موږ دلته بودایان نه لرو نشو کولای چې دلته هغه چې مجسمې چې په خوا جوړې شوې دي هغه بیا جوړ کړو. دوهم هغه مواد چې په دا مجسمو کې په کار شوي وه هغه مواد اوس یا نشته، او که یې موږ بیرته د سره جوړوو په دې تقلب راځي او په لرغونو او تاریخي اثارو په بیا رغونه کې تقلب ته اجازه نه ورکول کیږي. نو دا هم زموږ د مخنیوي سبب کیږي. او نور دلایل هم شته چې موږ نشو کولای بیا دا مجسمې ورغوو. البته یو طرحه د جاپانیانو له خوا څخه مطرح سره هغه درې کاله دمخه چې یو سیمینار په جاپان کې جوړ شوی و چې هغوی ویل یو مدل به موږ د دې مجسمو په وړاندې یو بل ځای د یو مجسمو مدل به جوړ کړو، هغه به هم دغه شوي لکه دا. خو هغه دوه ستونزې درلودې. لومړی دا چې هغه په خپله په دې برخه کې جال راتلی، یعنی یو نوی شی و چې جوړېدی تاریخي ارزښت یې نه درلودې. دوهم دا چې بې نهایت زیات مصارف یې پیشبیني کړي وو چې هغه مصارف په دې نه ارزېدل چې موږ هغه دې بیا په کلونو په لسګونو په شلګونو کلونو د توریستانو او د سیلانیانو د بودیجې پر بنسټ هغه بیرته راوګرځو. نو ځکه هغه د پام وړ ونه ګرځېدل. البته د هغه څلورو طرحو سره چې په جاپان کې مطرح شوې د هغو څلورو طرحو چې درې د نورو پوهانو یوه د جاپان او یوه هم د افغان متخصصینو د خوا څخه مطرح شوې چې جمن طرحې حالت یو شمیر رات شولې یو شمیر ته هم هغه دلیل پیدا نه شولې چې باید ومنل شي.
په بامیان کې د بودا د نړیوال شو مجسمو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد پوهان محمد رسول باوري څرګندونه واورېدې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د نړیوال شو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د هم سیمه ییزې ادارې ته سپارښتنه کړي چې په دې اړه یو دوسیه جوړه کړي. ښاغلي زهیر دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړیدو د شل کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. د بودا د دغو مجسمو نړولو نږدې درې ورځې وختونه ودي. 1499 کال د کپ په 19 لومړۍ د درنو وسلو په مرمۍ وسلو سره شوي. وروسته د کپ په 20 بارود پکې ځای پر ځای شول او په 1400 هغه هم لمنځه یوړل شوی.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو
ټکوړه پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه درلو.
د دیموکراسي پړاوونه پیړی ته د شاګور پلړې کې
افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه د 14 کال پیلې دوسری یو ځل ازادي رادیو مهیروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم صاف او ازي اوریدل شي. د کونل د سید جمال الدین افغانی پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي مثلاً وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې پوهنتون چارواکي هم دا ستونزه مني او وایي ان استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ییزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې پوهنتون د برېښنا د نشتوالي غم به ډېر ژر وخوري. نورې د ازادۍ راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کول او پرې د کار کول لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناشته وای دوه کالې مخ په پوره کې دوه دی خو د برېښنا د نشټون په وجه نه کمپیوټر روخانه کولای شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولای شي.
برق یو لوی ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې پریکټیکل وي او کچرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنې کوي د برق لامل موږ زیاتره وخت لدر څخه فاتې یو برق ته موږ ډېره زیات اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صافی بیا دوه کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونو ورکولو کې خورا خواري کوله، خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د څلور کال زده کړې وکړې دلته برق نه و، هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلوماتو ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساینس پونزي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پونزي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او مونږ پروجیکټورونه لرو، نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانیږي، پروجیکټور هم نه چالانیږي. او دا ډیره مشکله ده چې منګا محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیرم زیات دی هغه ته منګا دغه درس وړاندې کو یا هغه په پوی کو.
د خاغلی قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوختي. د سید جمال الدین افغانی پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زن سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته یې د وزارت په همکاري په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعتو دپاره دوام لري، او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو دپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته دپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه، د کونړ د مشرانو نه، تجارانو نه، د ټولو نه دا خواهش ده چې زمونږ دغه لوی ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین به وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پونتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
ان شاء الله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ تر سره کیږي او عملا به ګټه اخیستنه سپارل کیږي. نو د هغې نه مونږ کولای شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1400 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
په همدې موضوع مو د ژوند په شیبو اونی زه خبرونه کې خبري کړې دي. ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو دا چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې کار اخیستل کیږي بحث کړی دی. خو اوس بلار شو جګړه ځپلي ولایت اورزګان ته. اورزګان کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال وایي دې ولایت د دوی په نوم ورغلي مرستې دوی ته نه ورکول کیږي. د اورزګان مرکز ترینکوټ له زرګونو هغو کورنیو ډک دی چې د ترینکوټ په شاوخوا ولسوالیو کې له جګړو د مرکز ته ورتښتیدلی دي. دوی چې ډیری په خراب وضعیت کې ژوند کوي وایي ورسره کېدونکې مرستې ځایي چارواکي دوی ته نه ورکوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له جګړو څخه بې ځای سوي دا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسولین پر خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې زور او زر لري. شاه محمد او نجیب الله له دې ډلې دوه تنه دي چې له خپلو کورنۍ سره هغه مهال د ترینکوټ ښار ته راکډه سول چې د دوی په اصلي دهراوت ولسوالۍ کې جګړو زور واخیست. دوی ازادي راډیو ته وویل:
موږ نه رمو واوري وږي تیږي د جراوت ما جره کله یم د سرای کریره پسې د پکور کې لسته نه یال ر پسې د ما چاره څه د نن شپې د ما خپل خور کې کله رم
خدای بنده چې ونی ما کوله پر کله پر خپل طبيعت پر ما جتانو کې ګرځ ما جته چورسي کې پر طبيعت جوړي چې دغه داش خلک سلا زوخ لا چور غلي دي چې هغه لرمانه هغه لرمون سپې سره وړي ما خپل ولاکه خوړل دي نو کې زړه وکم
د اورزګان ولایت د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو د ریاست معلوماتو پر اساس د مرکز ترین کوټ او لسوالوي څخه د روان کال څخه تر دا مهاله تر شل زره زیاتی کورنۍ د خپل سیمو بې ځای سوي دي چې زیات شمیر یې عجلو مرستو ته اړتیا لري. بې ځای سوي کډوال تر ډیره په دې ولایت کې د کیارو په نوم پرې وینجو نیوکه کوي چې په دې ولایت کې پر بې ځای سوو کورنیو نغدي مرستې ویشي. خلک وایي دا غیر دولتي موسسه د اورزګان د بې ځای سوو کډوالو پیسې په وایستو او په رابطو پر داسې خلکو ویشي چې هغوی مستحق نه دي. د یادې انجو ولایتي مسؤول صدیق الله مجددي بیا د خلکو دا خبرې ردوي او وایي چې دوی د یو مشخص پلان او ځانګړي کمیټې له لارې مرستو ته اړې کورنۍ تشخیصوي او وروسته ورته مرستې رسوي.
چې دې د دې اعتراض بې ځای دی نو موږ خو سروې ټول ولایت کې کوو په هره کلیه کې کوو هغو ته رسیدګي کوو نو دوی اوس په دې باندې دا اعتراض کړی دی چې تاسو ولې زموږ سیمې ته نه راغلاست. صحیح ده چې زموږ هغه کې مثلا یو مسجد دی موږ شل کوره دي شل کوره کې موږ پنځه غریب ځینې راباسو پنځه غریبو کې دوه ماجر درې ځایو ته موږ مرسته ورکوو زموږ پروګرام همداسې دی.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم په مرستو کې د فساد خبره ردوي خدا منی چې په دغه ولایت کې د جګړو لامل زرګونه خلک به کورسوي چې ځینو ته یې مرستې نه دي رسېدلي. نوموړي وایي د یادو کورنیو سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره مرستې وسي.
د مختلفو موسساتو دخوا څخه ژمني توکي او غذایي مواد رسېدلي دي. په تېرو دوه میاشتو کې تر شلو زرو کورنیو په شاوخوا کې چې هغه غریب او بېچاره خلک و اړمن خلک و هغوی ته کومک رسېدلی دي. البته یوازې غنم ورکول شوي دي.
تر دې وړاندې هم په اورزګان کې پر مرستندوی اورګانونو د فساد تورونه لګېدلی و خو د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا اوس له خلکو غوښتنه کوي چې د هر ډول فساد پاړه دي اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي څو په فساد کې ښکېل کسان عدلي او قضایي اورګانونو ته وروپیژندل شي. خو دا چاره هغه کډوالو ته چې د سرپنا په لاټه کې دي اسانه کار نه دی. دی وای دولتي چارواکي باید خپل د مرستو پر ویش دقیق څار ولري او ډاډمن کړي څو مرستې هغو کسانو ته چې رښتیا اړ دي ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو هم له اویغور لږکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. نور د اسدالله الدین په دې راپور کې اوري.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرونی په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامدار نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې له څه باندې یو میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خبره شوی تحلیلي راپور کې ویل شوی چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي قومي توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات تر سره شوي چې حقوق د تخریب قصد وژنه ډله ییز نیول کېدل د زیګون محدودول او مخنیوي د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت له منځه وړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنی ادارې هم 13 جنوري میاشته کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدل کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. په اساسي بشري حقوقو کې مو پر دې خبرې کړې چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو په جګړو کې انکار اخیستل کیږي او اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو دا چې کوتره د افغانستان په کلتور کې څه ډول رول لوبوي په دې اړه خبرې شوې دي. په تیر بیا د سولې په برخه کې اکثرا په شعرونو کې د سپینې کوترې نوم اخیستل کیږي. مخکې له دې چې د دواړو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې ترې به ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ غوښلرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 بلیارډ ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی. په دې راپور کې لسولې ورسره د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام بهرنی مرستي او یو شمیر نور د لوړ غواش په نوم لړ کې ځای سوی دي. خو د افغانستان حکومت په وایي چې د ټولو بنسټونو د پیوړ کې دوه ترڅنګ د دې هیواد راتلونکي خوندي کړی دی. د نړۍ اتباندې تلويشتو سازمانونو په یو سرخلاص لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د خبريالانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دې لیک کې ویلي دي چې په دې وخت کې د خبريالانو د هدفي وژنو په اړه ژوره اندېښنه لري. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د دوه قومندانانو په ګډون شل تنه وسلوال د دولت د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د کونړ والی محمد اقبال سعید په دې اړه رسنیو ته په استولې پیغام کې خبر ورکړ. یاد وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بامیان کې د بودا مجسمو د ویجاړېدو د شلم تلین په مناسبت له بودا سره شپه په نامه هنري او فرهنګي پروګرام ترسره شو. د پروګرام ته د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت نوم ورکړل شوی دی. د بامیان فرهنګ پالو د دې فرهنګي میراث د ویجاړېدو د عاملینو د پیژندلو او سزا غوښتنه لري. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت اویغوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسي لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټول برخې نقض کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له ازبکستان غوښتي چې د جزا قانون تشي په معنا لرونکو اصلاحاتو ډکړي. د سرګندونې ورسته لاغه وسوي چې د دې هیواد د جزا قانون نوې مساوده هم ونتوانید چې په ازبکستان کې د دیموکراتیکو ازادیو پر وړاندې خندونه لری کړي.
او د ازادي رادیو له دوه اونیزو خبرونو مخکې پاموکړي سپورتي خبرونه ته
په کابل کې نن د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کب د 28مې د خبريالانو ورځې په مناسبت د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې پیل شوې. د ښاغلي مشوق په خبره دغه سیالۍ به په ورځ دوام وکړي چې د فوټبال فدراسیون د نشراتو موبي ګروپ هرات خبريالانو د درې سپورتي تمدن رای فردا افغانستان او خورشید تلویزیونونو لوبډلو په کې ګډون کړی چې په دوو ګروپونو کې به څلور لوبډلې په خپلو کې سیالۍ وکړي. د نوموړي په خبره په لومړۍ لوبه کې د موبي ګروپ او درې سپورتي تلویزیون لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې موبي ګروپ درې د یو په مقابل کې لوبه وګټله. تاکل سوی ده چې د دغو لوبو په پایله کې د افغانستان د رسنیو منتخبه لوبډله هم جوړ شي تر څو له افغانستانه بهر په سیالیو کې هم ګډون وکړي. په کابل کې نن د ګوهرشاد جام تر عنوان لاندې د څلورو ولایتونو د ښځینه بایسکل ځغلونې دویم پړاو سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل، هرات، بلخ او پروان ولایتونو شاوخوا څلوېښتو لوبغاړو ګډون کړی. د ښاغلي فضلی په خبره دغه سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې له ودانۍ پیل او تر پغمانه یې بایسکلونه او وځغلول. د سیالیو په پای کې یلداز هاشمي لومړی،
فریبا دویم او افسانی درې مقامونه خپل کړل. او د جرمنی د فوټبال ملي لوبډلې سر روزون کی د اروپا جام له سیالو یوروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د ورزشي ویپانو د راپورونو لمخې دغه یو شکلن روزون کی له 2008 میلادي کال راهیسې لوبډلې سره د لارخود په توګه دنده پر مخ وړله، خو نوموړي د خپل استعفا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارول په اړه کوغه کیږي، د بشري حقونو لاړ خدا څه ډول یو کار دی؟
باید ارزو کوم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تجمن هیواد دی، د خپل کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري، چې یو د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نشي، او بل پروتوکول د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسله او قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کېږي چې ماشومان دی په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلي او بانډونه ساتي د ولسي خوځښتونه په دې کې د تذکرې یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځینو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې شلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او ښېل شته دي چې لیدل شوي دي، ولې د موږ خاص دا دی چې افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو قانونسون ته ورکوي. خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنګي هغه کې ښکېل نشي په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که هسم کړي دي نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنګي جنایت له جملې څخه شمیرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړي دي یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال د جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو خوا کارول شوي دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوي سره لدی چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ارزو کده د افغانستان په خوا کې د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیظ خطر نه کوو، هغه ته هغه سند استخدام د افراد په ملي اردو ملي پولیسو په ملي امنیت کې معلوم ده، ما ته توې چې په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي دا چې ولې دا دواړه خوا وي یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې شوی کدوی د فقر نه استفاده کوي، کدوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونه شي. هر څوک چې کوي
کچېر ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفادې د ناوړه استفادې د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق د لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي، نو دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو لمخې، البته د نړیوالو ملي قوانینو لمخې، ماشومانو کارول په جګړې کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پروتوکول لمخې، د ماشومانو د نړیوال اعلامیې لمخه او د اساسي قانون کې هم شته ماشومان ته خاص پاملرنه شوی ده په دغه د کورنۍ محیط د اساسي قانون لمخه د خزو او ماشومان ته چې باید زیاته توجه وشي هم دا وجه ده چې د دوی مسؤلیت لپاره د دوی د واده لپاره د دوی د ښوونه او روزنه لپاره باید زیاته توجه وشي دا تاکید شوی ده نه دا چې دوی مثلا په جنگ کې کېل
البته خکیلی غاړی دا ردوی دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي کڅوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخاونیول شي
زه عرض وکم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځین نه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیس او امنیت او د ملي اردو دلته قوانین د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده چې غیر مخ کیږي او ممکن دلته نوی ولې په نورو ځینو کې د هر خو خکیل خو ته چې دوی یا په دولت ورزی هغه ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د اغنه دی دوی باید په دغه سند کې درس وایي دوی باید خوونه او روزنه ته مخه کی او کده ډیر مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنۍ او د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامه ولري تر څو یو څوک د ډیر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي د دې ځایونه څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا خونه او روزنه ته مخه کی او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په سلاغه هغه کچه راټیټه کی او د خواته مخه ونی
کی دې سه داس ماشومان هم وچ کورنۍ د ستونزه ونه لري خو په کلیو کې تللی دي هغه ماشومان یا تنکی ځوانان چې مرونه لا تل سکول نو ښکته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنگوي کورنۍ څه ډول کولای شي خپل اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نکړي او هغه ونه کاروي په جګړه کې
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومان ته مهیا کی دا که په کلی کې دا که په کور کې دا که په ښوونځي کې یا په کورس په بل ځای کې دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شي کله چې میندې او پلرونه د خپل ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپل ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړه کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنې کوم مسایل ته باید ښکیل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
دمو خیله غلط ده پیغام ده چې دوی په هغه ځای کې ماشومان اوسېږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پویږي هغه ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشر دوستانه قوانین او اصول چې دی هغه ته ژمن پات شي او په هغه ځایونو کې شالته ملکی اهداف دي د هغه ځای څخه مثلا د عملیات څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې کدا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو د خلکتیا او د ماشومانو د چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاس ورکړي دا که شبره ټټش
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړی دي چې ماشومان د جګړې لیکلري وساتي
د موږ خو دند دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسولیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډیره ځای پورې په بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ممکن ځنې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتره دی د دوی څخه ملاتړ دی هغه وی ول تر ډیره زیاته پورې د دې مسولیت او د مسون ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغه باید ماشومان ته خوندي چاپریال برابر کړي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون اندېښمن ده دي چې ماشومان په خکیلو غاړو کې نیوي په دا چې د قوانینو له مخې منه دي او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په خکیلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه میرا مثلا کاراکوی او دولتونو ته مثلا د خپل اغه اندېښنه سرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي د ماشومان څخه باید ملاتړ وشي د ماشومان څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومان اغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند لپاره تړلي دي دا د موږ وظیفه ده ولې د دوی تک چې دوی ښکېلو غاړو ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو چې په دولت په اړخ کې هغه سند استخدام د مصالحو خواو معلوم دي چې دغه څخه موږ نظارت لرو، ولی په نورو خواو کې دا د موږ دندنه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په عقل دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی په اوسېږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کجی به دی کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان نسپريږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا د کوترو د پیدایې پیغام وړلو او کوتر بازی په تاریخي پس منظر پوهیږي؟
کوترا یو باس خود سور او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست. نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شعر د چاغل اسلام نه مخته ویل سوید حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي ادي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازی په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیشلټوب معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو، او په آخر کې د کوتربازی په هکله مرکه لرو.
قدر من اوریدونکو، کوتره هغه ښکلی معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته، چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېر لیدل کیږي. د بیلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاري، او په کابل کې د سخي زیارت او شاهد شمشيره یادولې شو. موږ د کوترو د تاریخ او د چې په کومو هیوادونو کې ډېر دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نور الله کوثر څخه پوښتلې دي.
معمولا خلکو په کورو کې ساتلې دي، په زیارتونو کې، په جمعاتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې. دا کفتر ډیر زیات دي په مکه او مدینه کې. په عربي کې یو شعر د چاغه اسلام نه مخته ویل سویدا او اغا د سعاد په نوم یو شاعر و غویل دي: حمامه تو جرعه حومه تو جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. ومعلقتنا ومعلقوله الاسلام نه یونیم سل کال مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهغه کفتره تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی ته داس یو جای کې ناشته چې زه او سعاد دواړه تالي دلې سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد ماری فکره حال دا زید خپل نوم سعاد او ته आवाज خپل باسا او د منګ دواړو خبرې او بلته انتقالولې سي. اې دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا استم امرؤ القیس دا استعمال کړي، سعاد استعمال کړي، دا امدار رقم زهیر ابن ابي سلامه مخکله اسلام نتیر سو یو وتل شاعر دا استعمال کړي، زید پونو من یو شاعر چې نبی علی سلام دغه کله شیرونه ویل او په شیرونو کې دراغل. نو لدین معلومی چې دا ډیره قدیم و او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده و.
راز دې ته چې کاوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوې دي. ادیبان وایي چې کاوترې یوازینی الوتون کې ده چې تل د مثبت نښې په ډول کاریدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیر بیا کاوترې خوښوي، نوموړې زیاتوي چې د کاوترې تک ډیر خوند ورکوي. هغه د پیغام وړونکو کاوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کاوترې یادونه د سر شوې ده چې اصلا دا د ښایست یو سمبول ده. ادبیاتو کې سندرغاړم دا یادې مثلا په دری کې موږ ډیر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغه څه تشبیهات ده. زما په نظر د کوترو د مغه خاصه ښکلا بایستې ګوددی معصومیت فکر کې چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدل د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کېدله، چ مثلا دی وی سیمینه بل سیمیته په سره کم دغه کېدل نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې د دې سترګي د دې هغه د چا خبره مخو کې د دې پخې کنه په سور رنگ سترګي مغز خاص رنگ او د دې دا تګ رفتار کې او خاصه پاکیم لري دا زما رښتیا خوخی کی چرته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کاوتر ډیر صفات بیانوي. نو موري کاوتر د امن امنیت خوخی او سولې قهرمانه ګني.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمه ایز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولستر رسول کیږي. نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داس یو مظلوم سیمبول چې د ولس اواز پورته کړی، د ولس غږی پورته کړی دی. او دا غږ ډیر زله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی د تاریخ په اوږدو کې. همدا یو وظیفه تر سره کړی. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډیر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلیدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر څلوېښتو کلونو پورې هم ژوند کولی شي. ادم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازي لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیگی، پتاین دا سیا پتاین گلدار دی، سور سور گلان لری.
دی کفتر و پخصلت کی دی، چشای دی دیر خوخیگی؟
کفتر و پخصلت مستی می خوخیگی دی.
سرخ مستی که؟
دا چی مستی که یو بل سر غنبری وحی، امدا می خوخیگی.
مگر اوس دا دیر غلی دی داولی؟
دا خو اوس سیزن دی کوریز دا بنه که آچه ای اوس کوتر طول غلی دا زانه پا درد که دا کنه دا بنه که طول زید زانه نا.
زینی کسان بیا دا کوتر و فضله مواد دا درمال پتوگه هم کاروی. په دې اکله یو تن کوتر ساتون که نور الله وایی بعضی
مرضایی که زخم باشه
دا کوتر و لفضله موادونه دا جنو مرضونو لپاره دوا جوړوي او دا دغه فضله موادو سره بیا ګلانو تورکوي. او یو شمیر خلک وای په کوم کور کې چې کوتر وي هلته کوډي او جادو تاثیر نکوي.
دا چې کوتر یو عاجزه او معصومه الوتون کې ده، نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچېرې دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی نو لګن ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي. په دې اکله د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي. وای چې یو وخت تر کوتره وشتلې و، بیا ماغه و چې بندې شو.
قومندان چې بده ورته ویل په دې کفتر باندې با د مرمۍ داس ونی سو به ګروش سو کې وشتلې شي. خو د کاکته اجازه نه ورکړ چې هغه و بلی ځکه شغه دغه لاس لاندې و. نو قومندان څو دوه ډز ور باندې وشته. د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل ودا څنګه ماتره کې یو ډز ور باندې کومه کله چې دی ور باندې داس کول د داس بي ځای اصل. خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزر پورته کړ د وزر لاندې وشتل شو. دښ دی وزرو لاندې وښتل شو کفتره را وخته او دغه سر پرې کړو وینم فمغه شپه غوړې مول شو دغه نور څه دوه کاله زندان تیر کړو او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قچا کړې په داسې حال کې شنه قشا کړې دی او نه یې رشوت اخیستې دی او نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر علا الاول یا د دوی وجل دوی ښکار کول خنزي یعنی بدکه ګنه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګل ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم ده کوچنی کوچنی مرغۍ وولي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغې یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کګنه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پېښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې دوی کوترې الالې کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کوترې دې خوړل جایز نه دي خدا شرعي عقیده نه ده د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو تر اغلې ده ولی دې خوړل جایز هم دي د هر کوترې خوړل جایز دي ځکه کوتره له جمله د حلال مرغان نه ده او خوړل جایز دي او په شرط کې فرمول لري هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولای شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دغه خوړل جایز نه دي او گوشت خور وي کفتره لغه جمله څخه دغه دانه خور ده لکه چرګ غونډه حکم د چرګ او د چرګان غونډه او د نور پرنده غونډه حلال پرنده غونډه حکم لري چې کولای شي شرط له هغه غوښه خوړل شي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي
کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې حالته لکوتر سره نور مارغان هم خرڅيږي از موږ همکارا فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلی او حالته لیو کوتر خرڅون کې سره غږیدلې ورته وکشي
نوم عارف خاکسار کافتر املارم پرنده بازار شیلارم کناریم لارم سایرا کم لارم
ها څو لري کافتر لري
ډېر لارم یو 50 زنی سالر زنی
50 زنی د کافتر نومه راته ویلې سي
او
کوم دي
سرخ شیرازی سرخ چاپ زرچاپ بور دا مثال رقم دي کاسادوم دي رقم دي نو
د کافتر څو کال عمر کوي سي
تاسو کافتر اندی چې 15 کال ما سره شته سالور کال می راځه درې کال می
د کافتر تری به شي ورکه
دانا ورکه ورته
شي ورکه
روډي خوري غنم خوري مثاله اوریجی خوري هر شي چورتا واجه مقصد دانا یې خوري
د کافتر مانس کې بیا کومه کافتر دي ډیره زیاته خوږي
اصل شیرازی کافتر
شیرازی
او سرخ شیرازی زر شیرازی زرچاپ
کوارره ته وایي ګد
شیرازی نو یو وزر تک سوری یو وزر تک اسمینی دا سینایم اسمینی دلته
دکان کې ستاسو راځي
او دکانو کې شته قفس کې ده
او شیرازی
نه او شیرازی ده
څو کال کېږي چې ته دلته کافتری خرڅې او کور کې مساتې
تقریبا نجیب د وختونو زم دلته راځم
کله سره ته مثلا دی یو کافتری قیمت په 100 روپیه ده
هر رقم ده 15000 لزر 50000 50 روپیه 100 روپیه 200 300 هر رقم دی رقم دی
50000 مسته
او 50000 مسته
هغه رقم کافتری ده
د چا پورته وای
څه کومول لري دا
بس نو خلک شاوخ ده نو دا یو علاقه ده خو خلک بچی ته اخلي
سترګي تونګا
نه نه ما خایسته ده هغه نوم لري د چا پورته وای
اره اور رسول علی کافتری خرڅه
زه څه دروغ درته وای اوس نو کلا شل زانه يم خرڅه دو زانه يم خرڅه دا خو
او څه خپل کافتری لکم ځای راوړي
زه ان دې تاخو کنه خلک راوړي
د کافتری پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچېری څوک حلال کا یا زور ورکا بیا هغه کاسته یو تاوان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا څوي
زم چې کافتری بیا څو غلال لیکي بوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري
سر دے راتا ماں کا وزائی او پری
Show the money.